رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی سپینی خبری یا روکو راست پروگرام اوری درنو ریدونکو احد عزیزاده صاحب او زیبا خادم د خبرونه قربانی یو تاسو به د خبرونو اوریدلی وی چې د قطر صدر اعظم او خارجه وزیر محمد ابن عبد الرحمن السنی د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیر دوبی کې په قندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل او ورته ویلي چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د جنکو او خزو په تعلیم او کار پورې تړلې ده.
ما هم سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم و خوشحال هستم که باز هم با همکارم زیبا جان در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری. به اضافه چیزی که از زیبا جان شنیدین، السنی به رهبر طالبان همچنان گفته که قطر به عنوان یک کشور اسلامی که زنان و دختران در آن تحصیل و کار میکنند میتواند از نظر حکومت داری الگوی خوب برای طالبان باشه.
قدر من اوریدونکو همدغه مسله د خبرونه په منس کې د خبرونه په ترس کې د کارپوهانو سره مطرح کو.
اما قبل از اینکه با دو میمون عزیزی که دعوت ما را قبول کردن در برنامه حضور میافن صحبت شروع بکنیم، با شما یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زمون اواز له واشنگتن څخه اورئ. زه غورځنګ يم په موکلې د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا خبرداري ورکوي چې کده بودیجې د سخت کمښتون ځای هوار نه شي، نو په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکم کړي او هغه هم په داسې حال کې چې په دې وخت کې سخت لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلې ده. او چا پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري ترڅنګ ویلي چې د روان کال د جنوري نه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري شریکانو 22.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبرداري ورکړې دی چې لازم بودیجه ترلاسه نکړي نو 8 میلیون افغانان د ژوند د ژغورلو لپاره روغتیايي خدماتو څخه به برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د نویو ارزونو پر اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې پر روان 2023 کال کې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د سخت لوږې د بیړني حالت سره مخامخ دي چې 15 میلیونه افغانان دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن د ایکسپټولنیز شبکه کې په خپل پاڼه کې لیکلي چې دغه پروګرام د خوړو په مرستو کې کموالی هغه کسان چې د خوړو د سخت نخوندیتوب سره لولان د مخو په بیړنی ډول د خوړو اړتیا د نخوندیتوب حالت سره مخ کړی دی. د ګوزرنیا پولیو زد واکسین څلور ورځنی کمپاین د روزګان ولایت پرته د افغانستان په درې دیش ولایتونو کې ترسره کیږي. په پام کې دی چې په دې کمپاین کې چې تر اوسه کې پنځ شنبه به دوام وکړي، شاوخوا 11 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو پر ضد واکسین شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین ترڅنګ به تر یو کال پورې عمر لرونکو ماشومان ته د دوی د معافیت لوړولو په خاطر ویتامین ای هم ورکړای شي. د طالبانو د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو زد پروګرام مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي لروزګان ولایت پرته چې په دې وروستیو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شوی، په ټول افغانستان کې به ماشومان واکسین کړای شي. د کابل جلال آباد لوی لار چې د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې د ښویېدلو له امله تېرونی تړل شوې وه، لا هم د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کابل جلال آباد لوی لار د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې څخه سړک ته د پریوتو ډبرو ایستکولو او پاکولو په مخه د لار د څو ورځو لپاره د کوچنیو موټرو پر مخ تړل کیږي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوه ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لک تر لګ نه وش کسان برسران ټپیان شوی دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا پیښه په روز سحر لاهور ښار ته نږدې په قلای ستر شتم ځای کې هغه محل رامنځته شو چې مسافر وړونکو ګړندی میولې ریل ګاډي په دې تم ځای کې ل یو بل بار وړونکو ریل ګاډي سره ټکر وکړو. د ژغورنې د ادارې وایان فاروق احمد ویلي چې تر اوسه د دغه ټکر علت نه دی څرګند، او زیاته یې کړه چې دوه مسافر د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې د ریل ګاډو دا ډول پیښې ډېرې پیښېږي چې هر کال د سلګونو کسانو ژوند اخلي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتل یې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې پر مهال چاودنې ترسره کړي نیولې دي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البورز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر یې په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي، یا یې هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د اوکراین د خرسون سیمې والي وایي د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی په دواړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراینی ځواکونو بریاوې ستایلي دي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره ورته نه ده کړې. د خرسون والي الکساندر پرودوکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول شویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه شوی دی. تاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوب سره د ناګورن قرباغ پر وضعیت باندې خبرې وکړې. دالی د کاته داس مهال تر سره کیږي چې په ناګورن قرباغ لانجمن سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی تبر خلک له دې سیمې څخه وتښتیدل. د چین په آسیایي لوبو کې افغان تکواندو کار محسن رضایی خپل تاجکستانی او جاپانی سیالان مات کړل. د آسیایي لوبو د جوړولو کمیټې د معلوماتو له مخې رضایی په لومړۍ سیالۍ کې د تاجکستانی سیال نورالله مرادوف ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې جاپانی سیال په 2-0 پړاوونو کې مات کړ. له دې سره محسن رضایی د دوه لوبو په تو غوره تکواندو کارانو کې راغی او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړه. د چین آسیایي لوبې چې د بېلابېلو ورزشي څانګو په زرګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده، د سپتمبر په 23 پیل او د اکتوبر 3 نیټې پورې دوام کوي. خبرونه ختم شول.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راسته پروګرام قدرمن اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي. السلام علیکم. منګه خپل بحث د ټاکلې مسلې په ارتباط پیلو. یو څو شیبو کې تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو لندکی یادونه وغه دا چې منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملبانه په ټاکلې موضوع باندې خپل نظریات او تحلیلونه بیانې. قضاوت ستاسو کار دی. دا خبرو شو چې د قطر صدر اعظم او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیر دوبی کې په قندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله سره وکتل، او ورته ویلي چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د افغانستان د جنکو او خزو په تعلیم او کار پورې تړلی دی. ښاغلی اسانی دا خبر هم کړی دی چې د طالبانو مشر ته ویلي دي چې قطر د یو اسلامي ملک په توګه د حکومتي اجرااتو په توګه طالبانو ته یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې قطر کې ښځې د کار او تعلیم اجازه لري. اسانی وایي دا خبره یې په ډاګه کړه او سپینه یې کړې ده مراهبه الله ته چې که غواړي افغانستان د نړیوالې ټولنې غړي شي، نو باید په دې برخه کې همکاري وکړي او جنکۍ پرېږدي چې کار او تعلیم اجازه ولدی حق ولدی او د حق پزشی.
بله شنوند عزیز، اما سوال دیست که آیا قطر برای افغانستان میتونه یک گلگوشه با شرایط اجتماعی مختلف، اقتصادی بسیار زیاد مختلف؟ آیا ای اظهارات قطر که صدر اعظم قطر آل ثانی که بر رهبر طالبان گفته در افغانستان امکان پذیر است؟ ای موضوع را و سوالای دیگی را با دو مهمان عزیز و گرامی که دعوت ما را قبول کردن آمدن بحث میگیریم. البته جناب محترم کریم پیکار پامیر و جناب محترم سید بلال فاطمی، هر دو تحلیلگر سیاسی را دعوت کردیم. امیدوار هستیم که با ما باشن، صدای ما را بشن. جناب پیکار صاحب، شما با ما هستین؟ میشنوین آواز ما را؟
بله، از دادت بگرامی درود و سلام به شما و بانو زیبا خادم جناب فاطمی و شنونده های گرامی برنامه.
ممنون بازم از حضورتان. جناب فاطمی صاحب، شما هم با ما هستین؟ میشنوین آواز ما را؟
بله، سلام علیکم. سلام به شما آقای عزیزاده زیبا جان و مهمان نهایت عزیز و گرامی آقای کریم پیکار.
خیلی ممنون از حضور شما هم.
دیره مننه تاسین فاطمی صاحب محترم، تاسین په خیر راغلی. پیکار صاحب، تاسین په خیر راغلی. تشکر چې خبرونه ته د وخت راغلی استی. موضوع خو اعلان شو، خو دې برخه کې ډیر سوالونه دي. یو خبره خدا ده چې د قطر صدر اعظم لومړنی خارجي کس ده چې دای قندار ته ورزی او وایي ما د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده سره وکتل، په دغو مسایلو ورسره وغږیدم او ورته مې په ډاګه ویلې چې دا د مشروعیت مسله په دې دوه خبرو پورې تړلې ده چې یو به جنکۍ په افغانستان کې د تعلیم حق لري او بل به ښځې د کار حق لري او د تعلیم حق لري. نو دا خبره په سپینه او په ډاګه ورته کړی ده. وسوال دا ده ما سره هم او موږ ته چې دا خلک تلیفونونه کوي، دوی ټول همدا وایي چې دوه کاله وشو او دوی یو اسلامي او شرعي نظام ویراولي او یو رهبر هلته موجود ده. تر اوسه پورې ملا هبت الله اخونزاده چې په قندار کې ده هلته ناست ده او دا وایي چې د طالبانو رهبر ده. د ډېر فرمانونه او دستورالعملونه صادر کړي دي، زیاتره د راپورټونو له قراره د ښځو جنکو د کار او تعلیم په برخه کې دي. دوی وایي چې آیا دغه رهبر موجود دی یا نه دی، دا څوک دی، دا چیرې دی؟ نو یو اسلامي ملک او یو شرعي نظام کې خو باید رهبر را ووزي میدان ته، کوڅه په کوڅه وګرځي، د شپې د خپل ولس احوال واخلي چې آیا څوک وږي تږي دي، څوک کوم مشکل لري یا نه لري. زیاتره داسې وایي موږ شک لرو چې دغه رهبر به وي یا به نه وي. نو موږ وی غواړو چې دا زموږ رهبر راوځي، زموږ د حال پوښتنه وکړي. آیا د اسانی په دې خبرې چې وایي زلاړه مور سره خبرې وکړي، د زنو کسانو دغه شک او شکوک چې ډېر جدي دی هغه دا مطرح کوي، هغه به رافشي؟ عزیزاده صاحب، زه غواړم اول دغه سوال د خپل دواړو ملمنو نه د خلاص فورم چې دوی سوي.
بله
صحیح ده. پای کار صاحب، تاسو سوي؟
بله، سوال بسیار جاندار و با اهمیتی است بانو خادم. صدر اعظم قطر در این اواخر اظهاراتی که داشت، البته پهلوهای مختلف داره و ما میتونیم پهلوهای گوناگونی موضوع را بشکافیم. اول آنچه که شما تذکر دادین در صحبت مقدماتیتان، او عبارت از این است که این صدر اعظم قطر نگفت هرگز که آیا در قندهار واقعا با کسی به نام هبت الله دیدار کرده یا با کسی دیگه، تنها میگه با رهبر طالبان. این سوال هنوز لاینحل مانده. دوم، از بخصوص در دو سال اخیر قطر در واقع جای عربستان سعودی را اشغال کرده در برابر طالبان. در دوران اول حاکمیت طالبان بیاد داریم که عربستان سعودی بود که کمک های وافر به طالبان سرازیر میکرد و حرف اول و آخر برشون میگفت. اما امروز قطر عین موقف اختیار کرده و عربستان سعودی در گام دوم قرار داره. در اینجا وقتی صدر اعظم قطر گویا به رهبر طالبان گفته باشه که شما قطر با عنوان یک کشور مسلمان مد نظر بگیرین و افغانستان و قطر الگو قرار بدین در مورد افغانستان، در اینجا هم سوالای مطرح میشه که افغانستان هیچگاه قطر نمیشه. اما طوری که قطر هیچ وقت افغانستان شده نمیتونه.
درست.
از جهات مختلف. اما در قسمت اعطای بعضی از آزادی های در مورد آموزش زنان و دختران یا باز کردن دروازه های مکاتب یا کار زنان، این چیزی است که یک بخش جزئی مسئله را تشکیل میده. ما میبینیم که رهبر طالبان اگر در قندهار کسی به نام حزب الله بوده و یا باشه، در برابر حتی ولی نعمت خودش لجاجت کرده. یعنی قطر امروز نه تنها که دفتر رسمی طالبان پذیرفته، در چند سال اخیر کاملا به سود حاکمیت طالبان حرکت کرده و لابیگری ها داشته، از نظر اقتصادی همچنان در افغانستان نقش و رول خود همیکنون داره. اما باز ما میبینیم که رهبر طالبان گویا در قندهار اگر نشسته باشه، از لجاجت استفاده کرده، هنوز یعنی حرف ارباب هم نپذیرفته. این لجاجت ها ناشی از اصل تفکر دیوبندی و وهابیت رهبران طالبان می باشه که طالبان و رهبرانشان بخصوص عمدتاً وهابی و دیوبندی هستند. به این حساب در قاموس ای دیوبندی و در قاموس ای مذهب یا راه و رسم طالبان که ناشی میشه از اون افکار عقب گرایی و عقب مانده، اصلا زن حق آزاد بودن و آزادیستن و کار کردن و تبارز در جامعه را نداره.
پایکار صاحب محترم، پایکار صاحب محترم، د سوال جواب ته ډیر حدا وشو. د عزیزاده صاحب په اجازه زه حد زپیغم چې عزیزاده صاحب سوال یو خروار تر هغه کړی نو فکر کړي دا او رنګ نو چناخلی. خو د عزیزاده صاحب په اجازه به دغه سوال بیرته هم دغه خبر به یو ځل محترم فاطمی صاحب ته راجی کو دغه نظر به وو بس به دا ما ورکو. فاطمی صاحب تاسو سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد ټول تاسو ته.
وعلیکم
السلام. کوم ځل بیا هم زه د دې حدا پوری په کار سره هم نظر ایم. خپل قطعه هیڅ کله افغانستان لپاره ماډل نشي کېدلی، ځکه چې د افغانانو خو یو خواص او قطر کې د ځمکې تر اسوان ته د فرق دی چې قطر کې هم د اوس امریکای قواوی پرتې دي، اما دوی په حساب د هغه باندې نه تنها چې په تنګ نه دي، په افتخار هم کوي او دغه نه سیاسي بهره برداري هم کوي، په منطقه کې د امریکې استازیتوب هم کوي او سیاسي نمایندګي هم کوي، او قطر کې طالبان ته ځای ورکول او د طالبانو میمنداري دا د امریکې په اشاره شوی او د امریکې نه پیسې په اخیستلې. برعکس افغانان چې دي د اشغال مخالف دي، همېش اجنبي قواوې خپل په خاوره هرکز نه مني. نو که چېرته ته همدغه طالب ته مو تاسو وایي شاید قطر غواړي چې ماډل شي، دوی په خپله خاندي، ځکه چې دوی په هرګز دا ماډل کولی نه شي. دا علاحده خبره ده چې هغه صرف د یو نقطې نظر نه، چې د ښځو ته د مکتب ازادي ورکړ شي، د کار ازادي ورکړ شي، ځکه چې د قطر په کابینه کې ښځې شته، د وزارت خارجي موینه چې ده افغاني الاصله ده، د افغانستان نه ده او هلته موینه ده. نو دا یو غټه خبر ده چې یو افغان مهاجر په قطر کې تر موینیت او تر چوکۍ پورې رسیږي وزارت خارجه کې، دا ډېر لوی خبر ده. نو دغه یو ماډل کېدای شي چې په دغه لحاظ چې د موږ خلکو ته حق ورکړی سره دي، چې د نقطې نظر د تاریخ او بدویت نه وګوري، دغه شل پنځه کاله مخکې قطر کې یعنی د ښځو حالت د افغانستان نه هم بدتر و. خو اوس فعلا د تاثیرات یې اخیستي دي او دی د بدلون راوړی دی. راځو دې ته چې دا خپل یو غټه خبر ده چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دا خبره کوي چې زه لاړم او د طالبانو مشر سره مې ولیدل. څنګه چې پیکار صاحب ویلي، د مشر کلمه معلومه نه ده، شاید هم مشر څوک دی، ځکه چې په میډیا کې دا لیکل شوي چې ملا حبۃ الله سره ویلي.
درست، بله، او دا خبر راغلی
چې د ملا حبۃ الله سره لیدلی ولی پنځه میاشتې مخکې چې د مۍ په 12مه دا ملاقات وشو، هغه وخت کې دا ولی افشانه شو؟
تمنه
پورې ولی افشانه شو؟ ما خپله پې د لاسو نه شلو نه زیات پروګرامونه پیکلی و ماندی ویلی دي چې که چېرته دای موجود وای، د به ورسره لیدلی وای. دغه دیس میډیا دا ونه ویلی چې نه آل ثانی ورسره لیدلی دي. بس د پنځه میاشت نه آل ثانی را ژوند کېږي، یو دی بیا د خوب نه راخېږي او یو مرکه کې او په مرکه کې وی چې ما ملا حبۃ الله سره ولیدل او دغه نظریات نو ته ورکړل او هغه سره وعده وکړله چې د زرب د جنکیو مکتبونه دې مسله به حل شي. که چېرته فرزند دا واقعیت ولې دې هغه لیدلی دی، دا باید علیحده په دې باندې یو انټرویو د سنگ حالت کې ولې د سنگ ولې د
bale
د افغانستان ملت نه دی لیدل د افغانستان خلکو نه دی لیدل افغانستان خلک ارزو لیدل کسان تاسو فریضه کې ولې د اسلامي نقطې نظر نه د مدني نقطې نظر نه د سیاسي نقطې نظر نه یو زعیم یو مشر باید په میدان کې
تشکر
مشر خلفای راشدین حضرت خپل پیغمبر د خوې هر صحنه کې په غزوه کې په صحبت کې په مجالس کې خپل پیشتازو حضرت عمر په خپل څنګه چې امیر المؤمنین هم د سیزایمو هم په جماعت کې په مخ کې او هم په سیاست کې مخ کې او هم په او د شپې به وته لکه څنګه چې په کار سره ویل او تاسو خپل په دغه کې ویل
bale bale
چې زایم به د شپې راو د خپل د غریب ملت نه احوال واخلي او دا زموږ تاسو شما محمود غزنوی د عادت درلوده د شپه په وته او کورونه کې به کتل چې څوک ماته خوې که بدوي
اې
د ډوډۍ شته کنه
نشته
عمر جلوتونو دا کار کړی دی په لحاظ یو زعیم هغه وخت زعیم کېدی شي چې هغه راوځي بل دا دی چې په غیابت کې بیعت نه کیږي دی په غیابت کې د ملت نه بیعت غواړي او دا دی غیابت صفت چې دی د الله دی د قرآن مجید فاول آیت د قرآن مشان شرغل الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب يؤمنون بالغیب الله ترغل بنده نه دی راغل دا بنده د پاره د صفات نه دی دا د الله صفات دی چې ته هغه وخت مؤمن او مسلمان چې په غیب باندې مان راوړي اما د امیر المؤمنین په چې کې
په دا نه دی ویلي درست
هغه تفنن کې زموږ تاسو په دغه کتاب د امام ابو حنیفه کې ته په امام غیب باندې ایمان نشه دغه نشو بیعت نشه کولای ته عقد اهل تشیع په دغه کې امام غیب باندې بیعت کو دی چې هغه امام مهدی کې امام غیب دی هغه باندې دوی د بیعت دغه کوي نو ځکه دی وی چې امام غیب باندې بیعت کړي شي ځکه چې کړي شي امام غیب چې دی مهدی علی السلام کله راځي او ته مسلمان یې ته باید دغه ته وسنه بیعت وکړي کته ژوند دی هم او کته مرشه وي ته بیعت کړي هغه دا عقیده زمونږ تاسو په اهل تصننه کې دا عقیده نشته ته یو امام په خپل بل فعل او نګوري بیعت نشکاله ما ته د زین طالبان مشان ویل دي یعنی دنګونه چې راته ویل چې فاطمه ته دا خبره کړې ده منګه تا ته ویو چې مونږ لیدلې زورت ما ورته جواب داو چې زه منم تا لیدلې تا به لیدلې کوم چې څنګه په دې دغه کوم چې تا لیدلې زه په غیبه باندې بیعت وکم زه به خپل وګورم چې
بیعت
صحیح بله صحیح دا دی چې دا به صحنې ته راوځي د دې اختر پورت کې به د خلکو په منځ کې به عام حالت کې به د خلکو په منځ کې او
یعنی معنا د ډیرو خلکو فاطمی صاحب معنا د ډیرو خلکو دغه سوال اوسم حل نه دی او تر څو چې ونی
او بل نه چې د بل مثال ما دا ورکړی ګورې امام خمینی کراغه امام خمینی هر جمعې ورځ
او bale
امامت کې کومه مليون انسانان به په څو درېدل او کومه خبره به چې کوله دغه معذر کې به کوله او په دې منبر نه به چې اسات کوو د دې سنت دی سیاست د منبر نه باید وشي او د خطبو کې باید اصلي مسائل مطرح شي او ګورې د امام خمینی به د جمعې د خطبی نه به امریکای ته پیغام ورکوه اسرائیل ته به پیغام ورکوه او خلکو به کتي چې خمینی نه ته په خپل خبرې کې او ملت پوره پرپسي ولاړو دلته څنګه کې دی چې نفر غائب دی اتش کوې ته فرمان تر اوسه راغلی دي معلوم نه ده فرمان کوم ځای نه راځي او ډیر اساس وخت کې راځي یو موضوع چې راوځي شي د دې شي کامیابی دلته نږدې ده د هغه عزت یو فرمان راځي
فرمان د افغانستان نه راځي د
بل دیناره مانا نه مهرباني وکړئ ولی فرض کنیم با در نظر داشته نقطه مسائلی که فاطمی صاحب بیان کردن و جناب پایکار صاحب شما هم از نظر تیوری اگر فرض کنیم کسی به نام ملا هیبت الله رهبر طالبا وجود داشته باشه وجود خارجی یا فیزیکی ای پیام قطر یا چیزی که آل ثانی گفته واقعا ابتکار قطر با خود باشه با سابقه که داره در مذاکرات و در جمع کردن قطر دفتر سیاسی شده و جواز کردن شنا یا ای که یک حامل یک پیام است از جانب دیگه
د دې سره یو بل ټکی زې اضافه کوم په کار سره محترم، هغه دا چې په دغه سی یو وخت کې د دې اجلاس نه روسته د ملګرو ملتونو د کلنی اجلاس نه روسته او د دسمبر په میاشت کې د بل غونډې چې د سه احتمالات شته چې د ملګرو ملتونو راپورټ ورازي او دا د جنسي اپارتایډ خبرې د ټوله مسلې چې په نظر کې ونیسو، په دغه سی یو وخت کې دغه بیان ول راغلی سینن سره د امریکا ول راغلی.
ما فکر میکنم اظهارات صدر اعظم قطر او هم در این شب و روز یک پیام نسبتا عمده و سود پالیسی های دولت قطر خواهد داشت، چون سر و صدای بین المللی و کشورهای مختلف جهان بخصوص از عقب تریبون ملل متحد بالا شد. مقام های قطر خواستند با این اظهار خودشان تقریبا رفع مسئولیت بکنن یا لاقل برای رهبرهای جهان بفهمانن که قطر هم در تلاش ای بوده که طالبان با آن که همیشه سپورت کرده و حمایت کرده و میکنه اما موافق به همه برنامه های طالبان در افغانستان نیستن، چنان که ما چنین پافشایی را قبلا هم داشتیم و داریم. این سخنها فکر نمی کنم جایی را بگره، چون طوری که جناب فاطمی صاحب نکته بسیار ارزشمندی را تذکر دادن، در تاریخ معاصر افغانستان ما می بینیم که اعلیحضرت امان الله خان با آن که پادشاه خیلی جوان بود در 27 سالگی به پادشاهی رسید، اما در مساجد جامع حضور می یافت و در اونجا خطبه می خوند و مردم نصیحت می کرد، صحبت می کرد و درد دل و نظراتشان می شنید و خودش گفته در یکی از یادداشت‌های خودش که رهبر معقول و مردمی اوست که همیشه بره امامت بکنه و خطبه را خودش انجام بده در مساجد با مردم مستقیما در تماس باشه. ببینین این یک امان الله خان یک جوان خیلی کم تجربه بود، اما در این بخش تا این حدود به این نتیجه رسیده بود که
بله،
یک رهبر باید متبارز باشه در تماس با مردم که متاسفانه از طالبان چنین چیزی نیست و اینا با تاسف همیشه برای که انتخاب کردن روان هستند، در برابر افکار عامه جهان استادگی میکنن، لجاجت نشان میتن، اما طوری که در دو مورد قبلا لجاجت نشان دادن که افغانستان به خاک و خون کشاندن. اول در قسمت اسامه بن لادن امریکایی‌ها تقاضا داشتن که اسامه را به ما تحویل بده، اما ملا عمر کسی بود که لجاجت کرد، گفت که ما این کار را نمی کنیم. و دوم در قسمت انهدام مجسمه های بودای بامیان ما صدای همه کشورها بلند شد، حتی سازمان ملل پیشنهادهایی کردن و انتقادهایی داشتن، اما طالبان برای خودشان رفتن تا ای که هم افغانستان برباد شد، هم مجسمه های تاریخی 1,500 سالی افغانستان بنابودی کشانده شد. آلی هم من فکر میکنم که اینا اصلا منفعت ملت افغانستان و منفعت تاریخی و ملی افغانستان مد نظر ندارن، متاسفانه احساس مسئولیت آنچنانی نمی کنن، ورنه باز کردن دروازه مکاتب کدام اشکالی نداره، بلکه جهان خاموش می سازه، خودشان بسود خودشان است، بسود حاکمیتشان تمام خواهد شد. فکر می کنم که اینا آنقدر غافل هستند یا به صورت بسیار دشمنانه و مصممانه و سازمانیافته در مورد افغانستان و اکتمانی و بدبادی و بیچارگیش کار می کنن و یا کاملا جاهل هستند از نظر سیاسی و از نظر دیپلماتیک و در سوژه های ملی در افغانستان.
این
دورا یکیش باید وجود داشته.
فاطمی سیب ساسی نظر وار میره بانی
زما نظرم د دغی سره د جات تفاوت نه لای په کاس مسر یو ټکی کې زه د دې سره په احترام سره اختلاف کوم چې د اوسامه بن لادن نسپارل هغه وخت ز محصل ما د دقیق روابط بین الدول په لندن کې او په ماغه وخت ما په دې باندې یو مضمون لیکلو په نام د اکستریډیشن یعنی د تبادله د جرمجرمینو د هغه په قانون پاسات باندې په شپږو مادو باندې دا ما ثابت کړی و په ماغه کال کې لا تروس په افغانستان عمله نه وشوي د کامل په توګه یو کې وشل دا ما لیکل مخکې د اکتوبر نه و نو په هغه کې دا ثابت و چې د ملګرو ملتونو د قانون په اساس د ملا عمر موقف بالکل قانوني او بین المللي حساب سره برابر و ځکه چې هغه کې هغه ټول شرایط داسې و چې د امریکا حق نه درلوده چې د مملکت نه چې هغه ځان حکومت او نظام ګڼي او تا هغې ته ووایي چې ته ماته دا کړ بدون د دې نه چې زه تا ته کوم سند درکړم عادت یې کوم دا کوم هغې د وج زور خبره کوله او افغانان تاسو معلوم د وج زور ته تن نه ږدي او دا په تاریخ کې دویم ځل و چې افغانانو دا کار وکړ په اول نړیوال جنګ کې هم کله چې جرمنان په افغانستان کې وو او موږ ته متحدینو اخطار راکړ چې که تاسو د جرمنان موږ ته راونه سپارل موږ به په تاسو باندې حمله وکړو افغانان ویل چې حمله کوي کار څه کوي جرمنان زموږ د خاورې آبادۍ د لپاره راغلي پاکستان انجینرانو فکر کوم هغه افغانانو په سلامتی سره جرمنی ته ورسول او د غیر لویس پارل او فتح اما د هیته ونه سپارل جنگ دلتا هغه اختارم ورک مګر افغانانو ګور دا اول ځل نه دی تاریخ او تننه پورې جرمنان د په نیکی سره یاد دي جرمنانو د دې بغیرت قوم دی دا خدزان بلا ته ورک مګر زموږ انجینرانو موږ ته به تر اوس پارل هغه چې بزر هو انجینران راغلی او تللی بي مګر دا په تاریخ کې پاتې دي نن عربان ولې د ملایا خوب عزت کوي قدر عزت کوي په دغه کې دغه عربان چې ټول غلامان د امریکا دي ظاهر ګور سنوي کوم تاسو وګورئ چې ملایا خوب دوبۍ ته دي سعودي ته دي قطر ته دي د دې دومره یو قدر عزت کیږي چې تاسو باور کوئ چې د پاکستان د هندي او جمهور قدر عزت په دې لپاره دي چې دوی وي چې دا د هغې سړي زوی دی چې خپل حکومت د لاس ورکه خپل خاورې د لاس ورکه خپل ملمای سره دي چې عربان په ظاهره هغه مګر اولاد دي کنه بن لادن خو د عربو دي
درست bale bale
هغه لپاره خو هغه دي ته په قدر سترګ ګوري وي افغانانو ګوري زه تاسو خپل جریان وایم کله چې دغه وخت دی دغه وشله موږ به چې هغه وخت په 2001 2002 کې چې سعودي ته تللو قطر ته تللو دوبۍ ته تللو میدان وایي کې به چې و پوي به شو دغه سره پختون دی یا پختو غږیږي نو فاته احترام به دی کو چې مجرد به پوه شو فارسي زبان دی یا ازبک دی یا ترکمن دی یو ډیره بدره یا به عربانو کوله ما په خپله پوښتنه کړې دغه رویه ولې تاسو دس هغې به ویلې دا خلک زمونږ ټول بچي تارو مار کړل موږ نه بچي ویوړل جهاد کې نه استفاده وکړله اما بته تارو مار کړل
الان کې هغه به یو عادي هغه افغان او منتهی فارسي به ورنه دغه څه ګناه و درست
دغه ګناه نه و مګم دی ور سره سلام الله
ښه اما
د چې پوښتنه د پښتون دی وای دا دی بغیرت قوم دی د یو عزت وکاو یعنی ما خپل لیدلې دي سره دي چې ما ورته ویلي زه قریشم زه سیدم زه عرب پښتون نیم ما ته ویلي پښتو پیګی مالو پښتو پیګم ما ته د دې یو خراب یو کړی دا یعنی هغه زما یو کار وبند او هغه افسر ما ته ویلي مخ بیا هغه افسر خپل ما ته ویلي سیمن تابو ما ته ویلي په دې قطر کې نو ما ته ویلي چې زه دغه ما زه په کونړ کې جنگیدلې ما زه مجاهد ما اما خپل سیمن تابو نو خبره ده چې دغه ټکی کې چې ملا عمر تکم کار کړي د دې قوانینو بین الدول سره بالکل مطابق کار کړي باندې کې دغه د دې چې اول به د دوه مملکتونو قوانین سره مطابقت ولري چې تبادله صورت شي دویم د دې چې سزا چې کوم جرم شوه دی هغه جرم په مملکت کې شوي او نه چې بیرون د مملکت نه شوي دریم خبره دا ده چې کله چې دا د کتاب اسناد وړاندې کړي د اسناد په اساس ویخلي چې ملا عمر موقف ډیر قانوني او اصولي او هغه دا ویلي چې درست دې زبدا درته اوس فارم اول هم تاسو اسناد راکړي او بل دا چې زبدا د سې دریم مملکت ته اوس فارم چې دا زموږ شانی نه لري شي او عربستان سعودي دغه هدف
فاطمه سه محترم ستاسو د همدې خبرې په تایید چې د ملا یعقوب قادر عزت کیږي د ملا عمر په خاطر او همدغه مسله خپل طالبانو په قطر کې د امریکای سره په خبرو کې مطرح کړو ورته ویل چې زموږ حکومت په غیر قانوني ډول چپکنو بیرته به زمونږ حکومت پیژنې یا موقع ورکوي
اوس به خبره دیم په قطر کې ورسره وکړل چې د دې چې دا پښاری وکړل دغه چې دې په منځ کې جنجال دی چې تاسو باید ترورستان ته خوره کړئ نه ورته طالبان موقف بیا د 2001 موقف وو دی ویل چې موږ هغه وخت تاسو ویل
بهتره
المي اغبى من المي
بله بله
اغبى زد فاتن سوق تاس زمان خور نظر نرسي بله لاخد نشي كنت ماتي ويا غل ريكا
بله
ماتو خورك انا ندي اي ماتا رسفاري اي نرسفاري ماتا
بله
ماتا ويش سفلان اي مكو كتا تاتس درر نرسي او زمان خورك من المي زيو عزاد دولتي ما خفل وكوماتي ما زد تاتس دا زمانات در كوم دو حساب خور مقابل
زنده باشین.
تشکر
فاطمی صاحب از معلوماتی که دادین. جناب پیکار صاحب، با در نظر داشت نکاتی که شما قبلا بیان کردین و آقای فاطمی هم بیان کردن که اضافه از 85 یا حدود 88 فرمان و دستور صادر شده، هیچ کشور در جامعه جهانی فکر میکنم وجود نداشته باشه که از طالبا این تقاضا را کرده باشه. این نقش قطر هم بیشتر سرش صحبت کردیم. به نظر شما طالبا چرا و تا کدام زمان بلجاجت خود ادامه میتن یا ادامه خود دادن؟ آیا اینا در یک از برنامه ما آقای فاطمی گفتن که 95% طالبا مخالفت دارن با این فرمانهایی که صادر شده و 5%ش امی
مسائل خود و جنکود و تعلیم و کار
اینا لی تا کجا این 95% میتونه پیش بره با در کدام حالت میرسانن افغانستان؟
ببینین عزیزاده سب گرامی، همین چند دقیقه پیش وقتی که ما خدمتتون عرض کردم لجاجت های طالبان، منظورم یک بخش عمده موضوع بود که اون فهم کافی سیاسی و ظرافت های دیپلماتیک و حفظ منافع ملی بود که مثلا پاکستانی ها را اگر ما بالمقابل با احترام عمیقی که ما به جناب فاطمی سب و نظراتشون و دانششون دارم، مثلا جنرال پرویز مشرف با مجردی که تلفن از واشنگتن میگره اوضاع را درک میکنه که پاکستان در خطر است، فورا پالیسی خود تغییر میده به خاطر حفظ منافع ملی پاکستان. منظورم این گوشه هایی بود که یعنی به زعم به اصطلاح مردم ما به خاطر یک حشره نباید همه پوستین آتش بگیرد. یعنی طالبان کسانی هستند که زیاد به منفعت ملی و ارزش ها و وقار و حیثیت افغانستان در مجامع بین المللی زیاد تفکر نمی کنند، فقط عاشق حرف خودشان و درسی که خواندن، تلقیناتی که شدن، در راهی که میرن متاسفانه تا امروز رفتن، بازم خواهند رفت. و من یقین کامل دارم که این پافشاری ها و استادگی ها در برابر افکار عامه جهان، تقاضای مردم افغانستان و منطقه، افغانستان بسیار زیان پذیر ساخته می سازه و این هرگز به سود مردم ما نیست، بلکه کاملا به زیان است. این راه را بیشتر به بازی های مختلف منطقوی و جهانی باز نگاه میکنه، یعنی افغانستان با عنوان اونمو صحنه جنگ نیابتی ابرقدرت ها مبدل شده و این ادامه پیدا خواهد کرد. اون طالبان عرض کردم اگر دلسوز باشند، اگر واقعا دولت مداری را بدانند و دلشان به مردم افغانستان و فقر و بیچارگی هایی که در چندین دهه از مردم ما به او مواجه هستند متوجه شوند و داشته باشند، اینا راه حل جستجو میکنند. و نقطه دیگه را که در ذهن ما همیشه خطور میکنم این است که بله، یک بخشی از رهبران طالبان موافق با گشایش مکاتب دخترانه و کار زنان در جامعه هستند،
بله.
اظهار هم کردن، انتقاد هم کردن، اما بخشی است که فکر میکنم زیاد قدرت اجرایی و تصمیم گیری ندارند. این اینجاست که سوال مطرح میشه در اذهان همه که پسی کدام قدرت است که جلوگیری میکنه از خواست بخش عمده رهبران طالبان. مثلا آقای استانگزی کسی بود که در امیر مدت چند ماه اخیر انتقاداتی داشت، ابراز نظر کرد، سخنرانی ها کردی، خودش بیانگری ایست که یک بخشی از رهبران طالبان ضرورت ها را درک میکنن و میدانن، یک مقدار دیپلماسی میفهمن، ولی اون بخشی که نمیدانه نمیفهمه و گوش خود و چشم خود پنهان نگاه کرده و پد کرده، اون باید شناسایی شوه و این بخش موافق طالبان فکر میکنم که صلاحیت حتی افشای امو انصار یا عناصر مخالفه ندارن که در کجا نشسته، کی است، کی دستور میده. این فرامین متعددی که دعال صادر شده و کلش ارتجایی و همه بزد منافع مردم افغانستان، از کجا صادر میشه؟ چرا چیز نیازش بوده که از 50 به بعد یا 50 یا 80 فرمان پی هم صادر شود؟ همه به زیان یک بدنه بزرگ مردم افغانستان که زنان و دختران افغانستان است. اینجاست که موضوع یک مقدار بغرنج میشه و باید موشگافی های بیشتر صورت بگیره که این چه اثری است که در درون در جریان است و مردم ما نمیدانند. امیال افغانستان رهبر نداره، قانون اساسی نداره، آزادی وجود نداره، استقلال نیست، استقلال سیاسی واقعی نداریم، چارچوب اقتصادی ما پاشان شده، بر هم خورده، دست ما دراز است، محتاج به جهان هستیم، محتاج به کمک های بین المللی. از یک جانب طالبان کمک میخواهند، از یک جانب میگن که ما چوکی یا کرسی سازمان ملل به ما بدید، ما را به رسمیت بشناسید، اما هیچ وقت حرف و تقاضا و اعتراض جهانی رو نمیشنوند و نمیخواهند بشنوند، نمیخواهند رضایت بکنند.
من نه طالبان و وضعی ولیدی چه مونگا دو تعلیم و تحصیل پا برخه که دو خود دو کار پا برخه که دو خارجان و فرمانون نمنو دای پا وضاحت ولیدی. فاطمه صاحب محترم، د طالبانو ترمیز اومداشن د نړیوال ټولنې او د افغانستان د ولس ترمیز دغه تفاوتونو ته چوغوري، دغه نظریاتو ته چوغوري، تحلیلونو ته خواستونو ته چوغوري. فکر کوي د دسمبر په میاشت کې چې په ملګرو ملتونو کې دا ټول خبرې چې وشوي دي، دا به د امنیت شورا ته د راپور وړاندې کیږي، هلته به پی خبرې کیږي چې کومه پریکړه به وشي، مثبت یا منفي، یا به طالبان دغه نه مخکې یو څه بدلونونه د زنو کارپوهانو په اساس چې دی وی چې صرف د مطبوعاتو لپاره داسې کوم خبره به وکړي ته توقع لري؟
نه، زه ګورم نو ما تاسو کله تماسونه ما تاسو د مرکه کې او ما په یو بل فروغ برنامه کې هم په برنامه کې په همدغه موضوع باندې ما بحث کوو چې طالب نه کده توقع کوي چې د تعلیم په ساحه کې به دوی تغییر راولي. زه هیڅ توقع نه لرم چې دوی دا تغییر راولي، ځکه د دې دغه ما هلته نطاق نه دا سوال هم بېرته وکړ چې ما وویلې چې دغه د قندهار نه شوی دی، هلته یو شپږ تنه دي چې د دغه امیرالمؤمنین که موجود اوسي یا هر څوک دی دغه شاوخوا کې، هغه دغه ما تعلیم د ښځو او تعلیم و تربیه چې ده دا د خپل نظر د اسلامي او د غینې نه ګوري، ځکه چې قران او سنت کې خود دې مخالفت نشته. د خپل هغه بدوي افکار نه د حساب د انانوي نقطې نظر نه ګوري، لکه پښتانه چې په دغه کې اوس دې تغییر راغلی او پخوا زدیت درلوده د تعلیم دې سره، د اماغ افکار سره روان دي. او ځکه چې دې افکار ته ګورم، ما ته دا نه ښکاري چې دې کې دا تغییر راشي. تیر ځلی شپږ کاله دې دا نظام همداو همدغه سانک عباس سانکزی هماغه وخت به ملت ته وعده ورکولې. اوس پرونه ابل او عباس سانکزی د ارینا تلویزیون سره پروګرام چې درلوده، چې بیا چې دا سوال وشو وی ویل دا صلاحیت نشته، زه دا جواب نشم ورکولی. فلهذا دې نتیجې ته رسیدلی دی. او څنګه چې مکه عزیزاده صاحب زما یو خبره را یاد کړله، نو د 50% خبره زما نه و، دا د عبدالسلام دیف خبره و. زما خبره 80% و. ما کله به چویل چې 80% یا 90% طالبان چې دي دا مخالف دي دغه طرزی، خلکو به ماته ویلې چې څنګه دا خبر کچه خو چې مل عبدالسلام دیف راغی هغه وی نه 95% 95% دوی د علماء چې دي مخالف دي، پاتې کیږي 5%. اما 5% اما 5% چې په قندار کې ناز دي او دغه تیاره ذهن لري، د دغه ذهنونو په موجودیت کې زه فکر نه کوم چې شورای امنیت که کوم مقاطع وکړي. او یا دا دی چې دا کسان یا خپل په مرګ مړه شي، یا دا دی چې د پاکستان سره یو جنګ ونخلي نو دا کسان به د منځه لاړ شي. دغه 95% چې کوم یو په اکثریت رهبري د شورا د دوهې درلودله که د دینه کسان په قدرت راورسېږي، د تغییر امکانات شته. هم به تعلیم بیرته آزاد شي، هم به ډیپلوماسي جوړه شي، هم به روابط جوړ شي. دا به دا هغه سالمه ډله ده. دا ناسالمه ډله چې ده دا دغه تمام مشکلات د دوی نه راپیدا شوي دي. رازو دي ته د شورای امنیت دغه به صحیح شورای امنیت کېدای شي په اساس د هغه راپور چې فریدون اوغلو به په 12 نومبر 2023 وړاندې کوي، چې هغې کې به په حساب د ټولو جوانبونه اطراف و اکناف نه د هغې نظریات پکې، یعنی د طالب نظر به می، د موافق طالب، د مخالف طالب، د جبهې مقاومت، جبهې آزادي، د پخوانی سیاسینو، د مدني ټولنو، د ګاونډیانو، د عام افغانانو، دا ټول نظر به پدې دي کې دا راپور به دومره جامع راپور به اوسي چې دې کې نه تنها چې مشکلات به شناخته شي وي، یعنی ایدنتیفای شوی بلکې د دلار حل به هم خودل شوی
د حل لار به هم وی خو
مشکل دادی حل دادی نو د اخی په نتیجه کې چې دا راپور په نوومبر کې وړاندې شي بیا به په دسمبر کې کمنات شورای امنیت کوي د اخی پرانا کې به بیا تصمیم نیسی شاید اسلامی امارات سره دوی څه کوي فکر کوم چې د تعلیم په ایسه کې غربیانو اوس په مزي سوس کړی دي او تر دې حد ډیر حد دا افکاری چې دغه د مکاتب د بندولو شاته تنه طالبان یوازې نه دی هغه ډله د پاکستان هم شریک دی او د غربي نړۍ هم شریکه ده او د کې اته ویل کیږي چې پیسې ورکول کیږي چې دوی دغه دریس خپل بدل نه کی پرونه بل ورځ ما یو مضمون په دی ولس یو تحلیل او تحلیل کې دا ویل شوی چې د دې په خپل غربيان ویل دي چې چیرته تاسو دا موضوع سسته ونی سي تاسو شناخت باندې مشکله چې د پاره دي چې نړۍ چون تاسو سره ترګری بنامه د تروریزم په نامه جنگیدل ده او د هغه ټولنې دي تعذير شي تاسو پیجن د تاسو بعض موضوعات کې سرګیریو کې بیا به موږ تاسو زاري وکړو تاسو بیا هغه نه یو موضوع کومني نو موږ به درته وایو چې په رسمیت پیژندل ته زه فکر کوم چې د لسانی د خبره چې کړی ده چې تاسو تعلیم او تربیته اجازه کې تاسو په رسمیت پیژندل شي زه فکر کوم دا صحیح خبره نه ده تاسو تربیه مسله حل کوي زه فکر نه کوم اسلامي امارات په رسمیت پیژندل شي ځکه دې ته به بیا نور مسایل مخې ته راځي نورې بهانې به راځي او دا جنگ د دوی به روان وي او دا زه فکر کوم چې دغه پیشکو موش یو لوبه ده چې دوی په خپله په منځ کې یو پخلی سره کړی دا روانه ده دې کې نه د افغانستان ملت دخیل دی نه د هغې په منافع پکې دخیلی دي او نه هغه څوک چا مد نظر نیولی لکه څنګه چې وقار صاحب ویلی دلته څوک د دې فکر کې نه دي که د طالبانو دغه یو ډلم چې دغه مونږ پرې وایو چې دا دي هغې د خپل هماغه منافع خپل افکار او خپل نظریاتو باندې روان دي هغې نه د چا نظر ته احترام لري نه نظر اوري نه په نظر باندې که نظریاتو ته اورېدلی
پدغه نظر کې چې تاسو ورکوئ د طالبانو سره ګټه ده او د دنیا سره ګټه ده فاطمه سر او بخیه زیاده سه
ما مداخله وکړم نه شما بفرمایئ
ما ولې چې دغه نظر چې تاسو دا بیان ک پدې کې د طالبانو ګټه څه ده او د غرب ګټه څه ده ولې
ګوري د غرب ګټه ځانته ګټه راغی د دین د اسلام په ضد استفاده کوي ځکه چې په غربي نړۍ کې د اسلام رجعت ډیر زیات شوی دی په تاسو څنګه امریکای کې اوسېږي هغه ته معلومه ده په خو به لس زره مسلمانې د روز د کال کې یو لک نه زیات مسلمانېږي په انګلستان کې کال کې زر ښځې مسلمانېدلې اوسې خبره لس زرو ته رسېدلې ده نو دې د لپاره چې د اسلام د خلکو دغه کم کړي هغې ډېر اسانه مثال ورکوي وګوره دغه د اسلام خزه پر رسمیت نه پیژني خزه تعلیم حق نه لري خزه انسان نه دی خزه دا دغه او د طالبانو زر زر وایم چې د پایکار ته
بوله بله بله نوبته ورسولاتمنه
د پاکستان دغه طالبانو ګټه پکې د کوم ډول چې تغییر کوي هغه آزاد خلک نه دي هغه شاته د پاکستان او پاکستان په افغانستان کې تعلیم غواړي د افغانستان ضعف غواړي فلته هغه چې دي هغه د پاکستان په اشاره دا کار کوي څوک چې پکې خټاله دا هغه غواړي چې زه تاسې پایکار ته منګه د خويندو بچو تعلیم غواړو هغه به صلاحیت دي او هغه په قدرت کې
دي تشکر تشکر فاطمه صاحب ما میخواستم از پیکاسو بپرسم که خب ایروپور تهیه میشه د عبدین عمر رقمی که فاطمه صاحب گفتن پیش میشه به ملل متحد و د دسامبر هم شورای امنیت سر زیباس میکنه انتظارات شما از سازمان ملل متحد با سابقه که در مورد افغانستان داره چی خود باشه این ملل متحد در گذشته چی کرده برای افغانستان که حال انتظار باید داشته باشیم که ملل متحد یک معجزه بکنه برای افغانستان و افغانستان از این بدبختی نجات بده
اجازه سبی گرامی من خودم شخصا هیچ وقت اعتقاد به توانمندی های آنچنانی سازمان ملل نداشتم و ندارم سازمان ملل چنان که گوتریش سرمنشی این سازمان اخیراً خودش با زبان خود اعتراف کرد بیان کرد و تأسف کرد گفت من هیچ قدرتی ندارم این خودش معنای بسیار گسترده و عمیق دارد واقعاً نمطور است که سازمان ملل با تمام نهادهایش با تمام عرض و بری که داره این توان اجرایی نداشته ندارد چون این گریه کور مثل افغانستان ای حل کرده نمیتونه تنها سازمان ملل از نقطه نظر مشوره از نقطه نظر بعضی فیصله ها و یا بعضی کمک های مالی یا اقتصادی. فقط همین در حیطه قدرتش خود بود و بس. حل این و مسائل مانند افغانستان و دیگر مسائل مهم جهان و دست ابرقدرت هایی است که اونا سازمان ملل ساختن و اونا در اونجا حق ویتو دارن، صلاحیت دارن، نفوذ دارن و قدرتشون در اونجا اعمال میشه.
یعنی شما
سازمان ملل هیچ انتظاری ندارد.
یعنی شما با آقای فاطمی هم نظر هستین که یک موج ضد اسلام در جریان است و هدف احتمالاً بدنامسازی مسلمان است یا اسلام؟
خب یک بحث کاملا جداگانه است که گاگای صورت میگیره و اکثرا ملاها یا مسجد نشینای افغانستان همه ای بارها را به دوش اسرائیل یا یهود مندازند و میگن اینا. اما اگر ما خود ما خوب باشیم، اگر ما اسلام خدا، دین و آیین خدا درست درک بکنیم، تفسیر و تعبیر انسانی و رفاهی از او داشته باشیم، تطبیق انسانی صورت بگیره، ما میتونیم دین خدا، آیین خدا، شریعت خدا همه را حفظ کنیم، نگاه کنیم هزار نو زیان و یا ضربه و یا تخریبات. ولی وقتی که خود ما گوش ما کر باشه و ما خود ما در راه تنگ و تاریک انتخاب کردیم روان باشیم، هیچ حرفی را نشنویم و به نام شریعت یک ملت 40 میلیونی را در گرو بگیریم، در گروگان بگیریم و در جهان خود بدنام بسازیم، پس چه فایده حتی امو اسلامیتی که ادعا میشه او که لبنان به مردم ما نده، او که به مردم ما انسانیت اعطا نکنه، اعتبار نده، وقار و حیثیت نداشته باشه، پس چه فایده که به این نام افتخار بکنه.
تشکر جناب پیکار صاحب از شما و از جناب فاطمی صاحب. برنامه ما به پایان میرسه. البته صحبت با مهمانای ارجمند ما، به نهایت تشکر از حضور هر دوی شما در برنامه. با شنوندگان عزیز خود و شما یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میتیم. امیدوار هستیم که شنوندگان ما هم با ما باشند. برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هم دوام داره.
دوست دارون دیره مننه جان اوریدونکو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. بر اساس ارزیابی های جدید برنامه جهانی غذا، از جمله 40 میلیون نفر در جهان که در سال 2023 به سطح اضطراری گرسنگی کشیده شده اند، 15 میلیون نفر آن را افغان‌ها تشکیل می دهند. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه 25 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کمبود کمک های غذایی این اداره باعث می شود که کسانی که از قبل با عدم مسئولیت شدید غذایی مواجه بودند، در سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار گیرند. به گفته برنامه جهانی غذا، این بدان معنی است که به طور میانگین در ازای هر 1% کاهش در کمک های برنامه جهانی غذا، 400 هزار نفر از گرسنگی حاد و سطح اضطراری گرسنگی روبرو می شوند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپین سراسری واکسین پولیو در سراسر افغانستان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که قرار است در این دوره کمپین سراسری که امروز دوشنبه 25 ماه سپتامبر آغاز شد، بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو را دریافت کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، گفته است که این وزارت با همکاری شراکایش برای محو بیماری پولیو در افغانستان متحد است. او از شهروندان افغانستان به ویژه بزرگان منطقه و عالمان دینی خواست که از کمپاین محو بیماری پولیو حمایت کنند و در این کارزار بپیوندند. مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند به دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهایشان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگی از این سکتور با رکود روبرو شده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پولشان از طرف حکومت طالبان در آینده نچندان دور خبر دادند. نورالله مبارز رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان میگوید اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود 60 میلیارد افغانی به شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی بدهکار است که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت 10% آن را به عهده گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه 24 ماه سپتامبر در جریان سفر به افریقا با رؤسای جمهور جیبوتی و سومالیا دیدار کرد و قرار است به کنیا و انگولا نیز سفر کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
این اولین سفر آقای آستن به قاره افریقا در زمانی صورت می‌گیرد که خشونت در منطقه افزایش یافته است. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در قاره افریقا در جیبوتی موقعیت دارد که به گفته وزیر دفاع آمریکا برای مبارزه با افراط‌گرایی و امنیت سراسر این منطقه مهم است. لوید آستن گفت که همکاری با نیروهای جیبوتی و اتحادیه افریقا در همسایگی سومالیا برای ایالات متحده یک افتخار است. شبه نظامیان الشباب در سومالیا که با شبکه القاعده مرتبطند چندین سال است که شورش مسلحانه ای را در برابر حکومت این کشور آغاز کردند و میخواهند حکومت منتخب دموکراتیک را سرنگون و نظام شرعی را جایگزین آن کنند.
ادامه خبرها. امروز دوشنبه در کوسوو مراسم عزاداری برای پلیس آلبانیایی تبار کوسوویی که توسط مردان مسلح سرب کشته شده بود دایر شد. این واقعه باعث افزایش تنش میان باشندگان کوسوو و سرب ها شده است. پلیس در شمال کوسوو که اقلیت سرب در 4 منطقه آنجا زندگی می کنند و دنبال یافتن این مردان مسلح است که بعد از تهاجم بر آن پلیس در یک کلیسای ارتدوکس پنهان شده و بعدا متواری شدند. حدود 30 مرد مسلح در این تهاجم شامل بودند و هنوز مشخص نیست که آنان کی هستند و به چی دلیل این حمله را انجام دادند. کوسوو بلگراد را به حمایت از این مردان مسلح متهم می کند ولی سربها این اتهام را رد می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه 24 ماه سپتامبر سفر این هفته خود را به ایالات متحده و کانادا بسیار سازنده توصیف کرد. زلنسکی در جریان سخنرانی ویدیویی شبانه خود ناوقت یک شنبه به وقت محل گفت که کشورش کمک‌های دفاعی بیشتر را از آمریکا و کانادا دریافت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین در این سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ایالات متحده بسته کمک دفاعی را برای اوکراین تعهد کرده است که شامل توپخانه، مهمات میزایل‌های هیمارس، میزایل‌های دفاع هوایی و وسایل نقلیه تکتیکی می باشد. و خبر اخیر این که امروز دوشنبه در شهر دلی جدید بس‌هایی که از انرژی پاک هیدروژن منیس سوخت استفاده می‌کنند فعال گردید. مراسم فعال شدن این بس‌ها در پایتخت هند با حضور هردیپ سینگ پوری وزیر پترولیم هند در محل تاریخی دروازه یادبود جنگ هند صورت گرفت. سال گذشته دهلی جدید حدود 2.1 میلیارد دلار را به پلان مرتبط با تولید انرژی هیدروژن که انرژی تجدید پذیر و پاک تلقی می شود و باعث تولید گازهای گلخانه‌ای نمی گردد اختصاص داد. نریندرا مودی صدراعظم هند پلان دارد که تا سال 2030 هند قادر به تولید حدود 5 میلیون تن انرژی هیدروژن گردد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روک راس پروگرام د خبرونو په پای ته رسیدو ختم شو. خپل مېلمنو فاطمی صاحب، کریم پایکار، پامین او همداشان تاسی در نوریدون کنه دیر منو نکو چی خبرونی باورید.
بله، شنونده عزیز، برنامه های ما ادامه داره از رادیو آشنا صدای امریکا، از طریق رادیو و ماهواره صدای امریکا شما میتونین برنامه را بشنوین و ببینین. برنامه بعدی ما روایت امروز است، اما بعد از او برنامه خود شما شروع میشه، صدای شما. امیدوارم همه شما سهم بگیرین، در برنامه تلفن کنین. نمبر ما 001-222-980-6820 است. خدا یار و یاور همتان باد.
فرخنده پایمانی برشید، اخبروان موضوع با اعلان کی.
بله.
مننه، درنوری نکن.